د سهار شپږ بجې شوې. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو اوري. په دې یو ساعته خپرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف کې د بیگانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دې ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید خارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمي حمله وکړه چې په نتیجه کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو او ځینو محلي رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا 2 بجو د خالد بن ولید په خارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم پرون یوه چاودنه وشوه چې پړه یې د طالبانو د حکومت بلې مخالفې ډلې د ملي مقاومت جبهې ومنله او ادعا یې وکړه چې د دې جبهې د غړو لخوا د طالقانو د ښاروالۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د موثرو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره یې د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو د اړتیا په اړه خبرې ورسره کړي. پخواني ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره یو حیاتي موضوع بللې ده. د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي، افغان نجونې په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې له زده کړو منع شوي او د 2020 کال په ډسمبر کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي وایي چې نن به 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو 2 اونیو کې د بهرنیو اسعارو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یوه امریکایي ډالر بیه 60 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 60,000 تومانو ته ورسېده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تېرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10 سلنه زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو په بازار کې کړکیچ وروسته له هغه پورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف ګرځېده او ډېر امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د اوکراین ولسمشر ایمانویل مکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه یې پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي مکرون پرون سویډن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې وویل چې په روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډېره لوړه وي. ټاکل شوې چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کېږي له کیف سره د مرستو په اړه بحثونه وشي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د چین ولسمشر پرون د طالبانو د حکومت د سفیر باورلیک ومنه. د باورلیک منل به د طالبانو د حکومت لپاره په څه معنا وي؟
تر څو چې دغه نړیوال مشروعیت طالبان ترلاسه نه کړي، د یو دوو هیوادونو سره د دوی دواړیزې اړیکې به ډېره زیاته ګټه دی ته ونه.
په بلوچستان ایالت کې د تشدد په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریبا شام کو 5 بجے
چوخا 15 بجے پجناواٹ سی وے کی یو 14 شوی تر دې دمه مختصلور مړی او شپکټ پیان راول شوی.
په نور موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې د وچکالیو لکبلا ویرا په زیاتېدو ده. د ازادۍ رادیو سلرویش ساته خبرونه یو کلنې شوې. په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د دې لوی بدلون هدف څه دی.
ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کړه او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په مخه خپل خبرونه سلرویش ساتونو ته زیات کړي.
نور مطالبه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون د طالبانو لخوا د ټاکل شوی سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی باورلی کومنه. سنهوا د چین خبری اژانس پرون لیکلی چې ولسمشر شي د 2021 هیوادونو د نویو سفیرانو باورلی کونه په رسمي مراسمو کې چې په پلازمینه بیجینګ کې جوړ شوی و تر لاسه کړل. سفیر الله ستانګزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ دی او بهرنی دولت لمړنۍ مشر دی چې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د طالبانو سفیر مني. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخی د چین ولسمشر شي جن پینګ ته د طالبانو د حکومت د سفیر مولوی اسد الله بلال کریمی د باورلیک د سپارلو او رسمي مراسمو په اړه بیان خپور کړی. بلخی لیکلی د چین ولسمشر بلال کریمی ته د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د باورلیک د منلو پر مال ښه راغلاست ویل او په کارونو کې د بریا هیله کړې. د بیان په اساس په دې مراسمو کې چې د بیجینګ د کو په لوی تالار کې جوړ شوی وو بلال کریمی د چین د بارونو چارو وزیر وانګي سره هم لیدلی. مولوی اسد الله بلال کریمی د 2023 کال د دسمبر لمیاشتې په چین کې د طالبانو د سفارت چارې مختوړي. د چین سینوا خبري اژانس هم د لزګونو هیوادونو د نویو ټاکل شو سفیرانو د باورلیکونو د منلو په تړاو یو بیان خپور کړی. د طالبانو حکومت هم تیر کال د چین د نوي سفیر د باورلیک د منلو لپاره خاص مراسم نیولي وو او د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره ولیدل. د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ګڼو آسیایي او ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو سفیرانو او خاص استازي د سفارتونو چارې مختوړي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا د ښځو پراقونو د سختو بندیزونو په خاطر نیوکې روانې دي او له ګڼو فشارونو سره مخ دي، خو لا هم دوی له فشارونو سره سره په دې مورد څه نرمښت نه دی ښوولی. پوښتنه دا ده چې د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک منل د طالبانو لپاره څومره ګټوره او مهمه ده. د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د نړیوالو چارو شنونکي نجیب آزاد د دې پوښتنې په جواب کې ازادي رادیو ته وویل
د طالبان لپاره په دې کې شک نشته چې دا خورا لوی لاسته راوړنه به دی ورته وایي، لکه د ټولو اغاړي کو سره چې چین او طالبان لري یو ډیولپمنت کړای دی، بیا هم تر سوچ په ملګری ملتونو کې د ملګری ملتونو د امنیت په شورا کې او اوس په دوحه کې هغه ناسته تر سره کیږي راتلونکو لنډو ورځو کې، تر سوچ دغه نړیوال مشروعیت طالبان تر لاسه نه کړي د یو دوو هیوادونو سره کاغه څومره هم په نړیوال سیمه ځکه چې کوي هم وي
د جرمنی خبری اژانس په برکسل کې د میشت سیړندوی بنسټ او د بحران د نړیوال ډلې پاول راپور ورکړی چې د سیمې هیوادونه اړتیا لري له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مسایلو په برخه کې تعامل وکړي او له لویدیځو قدرتونو هم غوښتي چې د دې ډول هڅو ملاتړ وکړي او یا لږ تر لږه د هغوی مخنیوی ونه کړي. چین له هغوی هیوادونو ګڼل کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هغوی سره ښې اړیکې پالي. بیجینګ دم ګړی د طالبانو لسترو سوداګریزو شریکانو دی او طالبان وایي د واخان له لارې له چین سره د لارې په پرانیستل کېدو سره به د دې تجارت کچه ډېره لوړه شي.
ازادي راډیو سوسو پروګرامونه جوړوله که وزارت په بخښ کې وو که د صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو ماشالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شونځي غونډه ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
22 کاله ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره په کندوز ولایت کې د ورښتونو نشټوالي او وچکالۍ کروندګر اندېښمن کړي دي. د دې ولایت کروندګر وایي چې د دې ولایت د غنمو د تولید ډېره برخه للمي ځمکه تامینوي، خو سږکال د ورښتونو د نشټوالي له کبله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او کروندګر سخت زیانمن شوي دي.
د کندوز یو شمیر کروندګر او د دې ولایت د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال ژمی کې د واورې او بارانونو نه ورښت او وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د ورښتونو نشتوالي له امله پر للمي ځمکو کرل شوي غنم له منځه تللي او دغه راز د ابي ځمکو حاصلاتو ته هم اندېښمن دي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام فاروق ازادۍ راډیو ته وویل پر 50 جریبه للمي ځمکه غنم کرلی وو خو د ورښتونو نشتوالي له امله ټول له منځه تللي دي.
موږ ټوله د 200-300 کوره پراته دي ټوله دغه للمي کلر یو جریب هم ځکه یو هم نه لري. بعضې خلکو دغه اولو بارانو کې په کارزو دار غنم واخیستله یو پاشله هغه چې کله معمولي شنه سو بېرته وچ سوه هغه پیسې هم پربانې دي. للمي دغه چې وچې پاسه وچکالي ده یو نیم غویه دروده یا مالونه هغه خرڅېږي نه.
د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر مصطفی ملاخیل وایي که د روان کال د ژمي تر پایه ورښتونه ونه شي نو کروندګر به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
څه کاله چې کومه وچکالي را روانه ده درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نسته یو تعداد خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولي او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچ کلک پراته دي پاک مېګتونو شان وخوړل بارانونه نسته ده.
د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې یو اوسیدونکی شمس الله هم ورته خبره کوي.
بارانونه نشته ده دغه شان مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانه مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هیڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکې دغه شان شړې پاتې شولې هیڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو نو بس دغه مشکلات دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنې د ترویج کارپو عبدالبصیر فقیری هم له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سږ کال د واورې او بارانونو نشتوالی دوی اندېښمن کړي دي.
دا رقم دوام وکړي بالخصوص په لسهار د للم کې حاصلات هیڅ لاسته نه راځي او د موږ زارین دی نه زیات متضرر کیږي. وچکالي حاصلات دا ده چې کښت او زراعت له منځه ځي او د وچکالي سبب د مهاجرتونه کیږي. خلک مجبور ده چې فرضاً په للم ساعتو کې چې ژوند کوي چې خوراک لپاره شول نري هغوی دې مجبور ده چې خپل ساحونه هجرت وکړي بل مهاجر سي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې ولایت کې 233,000 هکتار آبی او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا یوازې د کندز کروندګر نه دي چې د وچکالۍ او د ورښتونو له نشتوالي خپلې اندېښنې څرګندوي بلکې ورته ستونزې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر او مالداران یې هم اندېښمن کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په تیرو دوو اونیو کې د افغانۍ بیه د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو پر وړاندې راټیټه شوې. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 10 افغانیو تبادله کېده خو دا بیه پرون آن 6 افغانیو ته لوړه شوه. یو شمیر افغان ښاریان او هټیوال وایي د ډالرو د بیې لوړوالی د دوی په ورځنیو راکړو ورکړو منفي اغیز کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیه راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د ویبپاڼې او په کابل کې د سرای شاهزاده د معلوماتو له مخې د یوه امریکایي ډالر بیه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 6 افغانۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه په امریکایي ډالرو ترسره کیږي. کابل کې د سرای شاهزاده د سه شنبه په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د یو ډالر بیه شاوخوا 6 افغانۍ ښودلې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر ښاریان او هټیوال وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې بدلون د دوی پر ورځنۍ راکړه ورکړه منفي اغیز کړی. د کابل ښار اوسیدونکي نوریه وایي د ډالرو د بیې له بدلېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او دوی نشي کولای د اړتیا وړ توکي واخلي.
قبلا پول افغانی ارزش
شو افغانی ارزش درلوده په 15 یا 16 زره افغانی به مو دیوی میشت لګښتونه پوره کیدل خو اوس د پیسې دیوی ونې لپاره هم بسنه نه کوي ځکه چې ډالر لول شوی پوره کی توکي چې په لوړه بیا خپل شوی هټیوال مجبور دي چې په لوړه بیا وپلوري زر افغانی چې مېده په یوازې ترکاری پرې کیږي د نور سودا لپاره نه پاتې
د هرات اوسیدونکو محمد الیاس وای چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بای له لوړېدو له امله دوی اړ دي چې د خپل ژوند لومړنی توکي په لوړه بای واخلي
متاسفانه تغییر
لبا د مرغ د ډالر په بای کې دا بدلونونه د توکو د بای د لوړېدو له عمل کې چې ډالر راټیټ شي بای نه راټیټي کې او موږ اړیو چې د اړتیا وړ توکي چې په هر بایوي واخلو
اجناس مو د ضرورت
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې مواد په ځانګړي توګه خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردېږي او واردونکو دغه توکي په ډالرو پیری ایمل چې په کابل کې د خوراکي توکو پلورنځي لري ازادي راډیو ته یې وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو له امله د توکو بیې هم څو برابر لوړې شوې دي هغه وایي
غونای نرخ مثال خغوری ورکول په 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
هم حال یو شمیر اقتصادی کارپوهان ادعا کوي چې د منظم پولی سیاست نشواله او د ډالرو قاچاق د اسعارو د تبادله په بازار کې د بیو د بې نظمۍ لامل ګرځي. د دوی لړل شاکر یعقوبی ازادي رادیو ته وویل
راکر کې درولاته
هغه لاره چې حکومت مخ توړی دا چې د افغانیو د ارزښت لاره ټیټو سره سم په بازار کې یو $100 لیلام کړی چې دا یو ثابت او دوامدار حل لار نه ده، ځکه چې بازار هر څومره بې ثبات وي او هر څومره چې ډالر بازار ته راوځي موږ د افغانۍ د بې ثباتۍ مخه نشو نیولی. ډیره ښه ده چې د پولي سیاستونو پر بنسټ هوښیارانه فکر وکړو.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په بازارونو کې د اسعارو په بیو کې بدلون یوه عادي خبره ده او دا بانک په بازار کې د اسعارو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اسانتیاوې لري. یاد بانک دا هم ویلي چې د چهارشنبې په ورځ به $10 میلیونه لیلام کړي. د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک تر دې مخکې ویلو چې په 2023 کال کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 26% ډیر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د $1 ارزښت 140 افغانیو ته لوړ شوی و، خو څه موده وروسته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ لوړه شوه. د بلومبرګ مجلې لخوا د تلی په میاشت کې د اسعارو د درجه بندۍ او ارزښت په اړه خپره شوی راپور کې ویل شوی چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستې او له آسیایي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په 2023 کې افغانۍ 14% وده وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان ایالت کې پرون یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسانو وژل او 6 نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې دا چاودنه د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند په یو کمپاینی لاریون باندې شوې وه. بلخوا په بلوچستان کې پرون سهار وختي بلوچ بلتون پالو پر پاکستانی ځواکونو حمله وکړه. د دې تشدد په اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د بلوچستان د سیوی یا سیبری خار پر جناواټ باندې په ځای وخت د مازیګر په 5 بجو چاودنه شوې. د خبره د پولیسو یو مشر ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړي او ویلي دي چاودنه هغه وخت شوې چې د تحریک انصاف ګوند کمپاینی لاریون لسیمې د تیری دوه کال کې وو. د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو د سی بي روغتیا مسول ډاکټر عمران بلوچ اسوسییټډ پریس ته ویلي 4 کسان مړه او 6 ټپیان دي.
تقریبا شام کو 5 بجې
شاوخوا 15 بجې په جناواټ سیوی کې یو چاودنه شوې. تر دې دمه موږ ته 4 مړي او 6 ټپیان راوړل شوي. ټپي شوي کسان تر درملنې وروسته د روغتون عادي واټ ته لېږدول شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس د شپې ناوخته لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې په خپل ټلګرام کې د دغه بمی برید مسولیت په غاړه اخیسته ده. د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د لاریون پر مال چاودنه ورسته له هغه شوی چې د پاکستان یوې محکمې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان او د ګوند مرستیال او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی په لس لس کاله بند محکوم کړل. بلوچستان صوبه سه شنبه سهار وختي هم د سختو بریدونو شاهده وه. د پاکستان د پوځ د اماډیکو آی اس پی آر دفتر د بیان له مخې وسلوالو بریدګرو چې پکې ځانمرګي حمله کوونکي هم شامل وو، د سه شنبه د شپې نیمایي په ماچا او کلپور سیمو کې پوځي اډې تر بریدونو لاندې نیولې وې. په بیان کې راغلي چې په دغو بریدونو کې دوه ملکیان او څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي. آی اس پی آر ویلي نه بریدګر هم په ځوابي حملو کې وژل شوي. اخو د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دوه جلا خبر پاڼو کې دا کړي چې پر پاکستانی پوځیانو په بریدونو سره 55 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچستان په شمال کې له افغانستان او په لویدیځ کې له ایران سره ګډ ځمکنۍ پوله لري. یو خواته عرب سمندرګي پروت دی. دا د پاکستان تر ټولو لوی د طبیعي غازو ساحه ده چې نور ګڼ مدني مواد لکه سره زر او نور قیمتي فلزات هم پکې شته. بلوچستان د چین د 100 میلیارډ ډالریزي پروژې سی پیک په مخ کې یو لوی او اساسي ځای لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په مکړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه ته چې فرید سیال چمتو کړي.
ل بریټانیا خبریدونکو انډیپندنت رسپانې د بریټانیا د کارګر حزب حق غوښتنې ته پام اړولې چې د هیواد له پارلمانه د افغانستان د بخښنې نظام د ملي پوز د زنګړز وکونو د بد وضعیت په اړه معلومات غوښتي دي. د ورسپانې په ټکو نږدې 400 افغان پوځیان چې په دوو نظامي واحدونو کې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جنګېدلی وو، اوس په افغانستان کې وازې پرېښودل شوي دي. وړاندې راځي برېټانیا ته د دغو پخوانیو افغان پوځیانو د انتقال غوښتون لیکونه وروسته له هغې بیا څېړل کېږي چې د دغه هېواد د دفاع وزارت د دوی د دوسیو د بیا ارزونې پرېکړه وکړه. انډیپندنت وړاندې وایي کارزونه بریالۍ وه. دغه افغان پخوانی پوزیان کولای شي چې د خپلو کورنۍ وغړي هم ځان سره برېټانیا ته انتقال کړي. دا ورسپانې په ټکو شاید د هغو زرګونو کسانو لپاره ښه خبر وي چې په افغانستان او پاکستان کې برېټانیا ته انتقال په تمه دي. له بل پلوه د ګارډین ورسپانې بیا د هغو ماشومانو وضعیت ته پام اړولی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو کورنیو وبیل شوي او اوس په برېټانیا کې په یوازې سر ژوند کوي. ورسپانه په پیل کې د زلیخا په نوم د 20 کلنې افغان نجلۍ کیسه را اخلی چې د 2018 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر په بد وضعیت کې وتلې و. زلیخا ویلي هغه وخت خپل کورنۍ بیل شو چې د خلکو پر غنګړه اوخ کې بهون کې غاز وشیندل شول. د هغې خبره هغه وخت په دې پونه شو چې خپل کورنۍ جلا شوې ده. زلیخا د 2 کلونو رئیس خپل خوند ورونو سره په بریتانیا کې ده. زلیخا د 2018 کال په اگست کې هغه وخت له کابل ووته چې له برېټانیې ورغلي خپلوان یې بیرته د هیواد ته ستنېدل. د ورسپانې په ټکو هغه افغانان چې د خپلو خپلوانو په مرسته برېټانیې ته انتقال شوي اوس نشي کولی چې خپلې کورنۍ سره وګوري او هغوی سره یو ځای شي. په 2018 کال کې بشري او مدني خیریه بنسټونو د برېټانیا له حکومته وغوښتل چې 20,000 افغان پناه غوښتونکو ته په دې هیواد کې د بیا میشتېدو امکانات برابر کړي. ګارډین د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دی ویاند په حواله لیکي چې وایي د برېټانیا حکومت له خپلو شریکانو سره په دې کار کوي چې په اوږدمهاله کې د هیواد ته د افغانانو د انتقال زمینه برابره کړي. د دې برېټانیا چارواکي په خبره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې برېټانیا ژمنه کړې وه چې په شرایطو برابر افغانان کولای شي خپل ښځه او ماشومان د هیواد ته انتقال کړي. دغه په خبره د پریکړه به د 2023 کال په نومړنیو شپږو میاشتو کې عملي شي. د برېټانیا حکومت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه 15,000 افغانان د هیواد ته انتقال شوي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مئی کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه د دې خبرونه یو روستای راپور ووري. د افغانستان لپاره د ازادي رادیو 3 ساعته خبرونه یو کلن شوي ورسته لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ چپې او اف ام خبرونه بند کړې. ازادي رادیو خپل خبرونه له 12 ساعتونو څخه 4 ساعتونو ته وغځولې. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د دې نړیوالې رسنۍ خبرونه د خلکو په ژوند کې اغیزمنې بولي. په دې اړه نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
روسته لغه چه طالبانو ده 2022 کال ده دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او ایم خبرونه بند نکړي. د 2022 کال د جنوري په دیشمه نیټه د راډیو د خلکو لپاره خپل خبرونه 24 ساعته کړې چې نن یې یو کال پوره کیږي. د ازادي راډیو خبرونه اوس په شپه ورځ کې 24 ساعته د هغو میلیونونو افغان اوریدونکو لپاره چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې راډیو تکیه کوي وړاندې کیږي. ازادي راډیو په سیمه ییز وخت د ماښام له شپږو بجو څخه د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 کیلو هرتز کې په منځنیو او د ورځې په دویمه نیمایي کې په لنډو څپو خپرېږي. د ازادي راډیو د افغانستان د برخې عمومي مشر قادر حبیب وایي پر ازادو رسنیو د محدودیتونو له زیاتېدو سره څلور ساعتونو ته د دې رسنۍ د خبرونو زیاتول یو بنسټیزه اړتیا وه.
په تیرو دوه کلونو کې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونو د دې لامل شوی چې تر نیمایي زیاتې مستقلې رسنۍ بندې شي، او دا په دې معنا ده چې د معلوماتو ترلاسه کولو ته د خلکو اړتیا د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د دې اصل په اساس ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د متوازنو کره او بې پرې معلوماتو د وړاندې کولو په موخه خپلې خپرونې چې د ژورنالیزم د نړیوال معیارونو پر بنسټ دي 24 ساعتونو ته زیاته کړي او غواړي د هغوی آواز وي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په ورول ازادي راډیو څخه د معلوماتو د رسولو او خبرونو د چمتو کولو له امله مننه کړي. اته شپېته کلن محمد سرور چې د ازادي راډیو یو اوریدونکی دی وایي
ما یکیاز جمله شنوده
زه له 1390 کال راهیسې د ازادي راډیو له منظم اوریدونکو یم چې بیلابیل سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي مسایل په خورا ولسي او زړه راښکونکي ډول بیانوي څو خلک ترې ګټه پورته کړي. اوس مهال چې رسنۍ د طالبان تر سخت سانسور لاندې دي، د ازادي راډیو خپرونې ډېرې ګټورې دي. زما په ګډون ټول خلک د ازادي راډیو نویو خبرونو ته انتظار باسي.
ازادي راډیو تل په تیرو دوو کلونو کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه ګڼ راپورونه چمتو کړي دي. د ازادي راډیو یو بل همیشنۍ اوریدونکي ناجیه پیوندي وایي ازادي راډیو د هغو زرګونو افغان میرمنو غږ ګرځېدلې چې دا مهال خپلو ټولو بنسټیزو حقوقو بې برخې دي.
ازادي راډیو یو بې پرې رسنۍ وه چې د ښځو له حقونو یې دفاع کوله او د ښځو تر څنګ وه. د افغان میرمنو او د افغان ښځینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ وتوانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یوه لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو آزادی من حیث
دا یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټیز کولو کې مهم دي، او توانېدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د پخوا په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لرې کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خبرونو د بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو اوریدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وه چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اوریدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او ایکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی، او د ازادي راډیو خبریالان آزادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول، او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې راډیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پسې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو ایس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي، او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې د بیګانۍ چاودنې پړه د افغانستان د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. د ډلې پر ایکس شبکې په یو بیان کې ادعا کړې چې د مزار شریف په خالد بن ولید ښارګوټي کې د طالبانو پر یوه پوسته بمي حمله وکړه چې په نتیجه کې د طالبانو څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو او ځینو محلي رسنیو هم د تیر ماښام په شاوخوا اوو بجو د خالد بن ولید په ښارګوټي کې د یوې چاودنې او د طالبانو له پوستې څخه د ډزو د اورېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په هیواد کې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د پوهنې په برخه کې له یو شمیر فعالو میرمنو سره کتلي او د افغانستان د ودې او پرمختګ لپاره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو پر اړتیا خبرې ورسره کړي. پخوانی ولسمشر د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د هیواد د پرمختګ لپاره یوه حیاتي موضوع بللې. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي وایي نن به 12 میلیون امریکایی ډالر په آزاد بازار کې لیلام کړي. افغانستان بانک له بانکونو او صرافیو غوښتي دي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو اونیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې شاوخوا یوه میاشت مخکې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانۍ تبادله کېده، پرون د یو امریکایي ډالر بیه 60 افغانیو ته لوړه شوه. د ایران په آزادو بازارونو کې د یو امریکایي ډالر بیه پرون شاوخوا 15000 تومانو ته ورسیده. د کارپوهانو په باور د ایران د اسلامي رژیم د نیابتي ډلو پر وړاندې د امریکا د پوځي اقدام د احتمال اندېښنو د ډالرو ارزښت لوړ کړی دی. د تیرې اونۍ پرتله د ډالرو او یورو بیه 10% زیاته شوې. په ایران کې د بهرنیو اسعارو او سرو زرو په بازار کې کړکېچ وروسته له هغه راپورته شو چې په اردن کې د امریکا یوه اډه د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېده او درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید پړه ایران ته نږدې وسله والې ډلې کتایب حزب الله منلې ده. او د اوکراین او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له اروپایي مشرانو غوښتي دي چې اوکراین ته په داسې حال کې چې روسیه پر خاوره راکټي حملو ته دوام ورکوي مرستې زیاتې کړي. ښاغلي ماکرون پرون سویډن ته د سفر پر مهال په یوه وینا کې ویل چې پر روانو میاشتو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو کچه لوړه کړي. هغه زیاته کړه چې په اوکراین کې د روسیې د بریا بیه به د ټولو لپاره ډیره لوړه وي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې مشران سبا د فبروري په لومړۍ نیټه په بروکسل کې د اروپایي شورا په غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې به داسې مهال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه را نږدې کیږي له کیف سره د مرستو په اړه بحث وشي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې دا کارونه کوي چې خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا دا جامعه لیدلې ده. نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې ګونه په ظلم کوي.
دیوی میرمنی غاگ مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا سرا چی میرمنی و سرا مخدی پی اوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پی خزو بانده تاو تریخوالی کیگی. لروانی ارخا ولی زین خزی پی خزو بانده خوشونت کبی.
پا
په یو خپاخه باندې کله چې هغه نوې ناوې وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور تراولي هغه سي توقع ورنلري چې هغه درانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا له ما نه برتري لري
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اوردونکو په اکثر افغان کورنۍ کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي ل واده ورسته زوم ناوې خپل د پلار کور ته بیایي او ل مور پلار خويندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي ډیرای لیدل شوی چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنۍ او ترمنځ ل واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري خو بیا هم دا واده نه عمل کیږي نوې واده شوی جلی ګټ کور ته ورولي دا یو کور ته چې حالته د ټولو چارو مسولیت مور یعنی خواخی لري امدارنګ پاک سره افغان کورنیو کې د مور ترنوي هم ډیر مهم دی نو نوې واده شوی جلی باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مور ورته سپاري د کابل ولایت اوسیدونکو سیلې د خپل ترور کیسه کوي وای چې خوخه د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تک ته نه پریږدي
زما یو خلوه زیغه یو خوخه و میړه تل او خرج تکله چې ما خاله کارونه کیدل دی هیڅ سونه من لا وای ته وای چونی شي ته باید ما سره اوسیدل ته ما مزدوری او کای زما کارو کای ما ته ډوډۍ په حکیمات وکړونه کای یعنی ته د حق نه لریش تل شالته په دې ډیر ظلمونه کوله ما د خپل پستر ګلی دی د ظلمونه د ظلمونه هسه ظلمونه ول چې په سهار به په سالور بجو پنځه بجو په سواله یعنی د کور کارونه سم دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکول شي د ځان ته لباس واخلي یو کالی یو جوړه کالی نیوی کالی ځان ته واخلي د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای حتی خپل ماشومان لپاره یو سن شو اخیستلی د خپل مور د خپل ورور د خپل خور لپاره یو جامع نشو اخیستلی یو ورځ خپل ورور ته فقط یو باکس چې ورور روانو ته ایران ته فقط یو باکس ورته اخیسته و نو یو کارونه سره کړی چې دریم ورځ ورته ډوډۍ نه ورکوله دا خوخې د کار کوم چې تا ول خپل ورور ته یو ځان بایک اخیسته ته خپل یو خزه بیت یو بل خزه درکې دا خونه کې چې خزه په خزه ظلم کوي ته خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا دا جامع لیدلې دا نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جنس دا ولې دونه په ظلم کوي دا وایم چې بیت هیڅ کله بل خزه ته ظلم نه کوي له یو بل مشکلات نه پويږي چې خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خوخې د خسر د میړه د اولادونو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي خصوصا خوخه د کارونه کوي چې ته مې د تکړې چې ما کارو کوي
د پغمان اوسیدونکو شازیه د خپل مور پاک لوي چې له واده ورسته د خسر په کور کې د خوخه او د لیور د خځو له خوا دومره ظلم ور باندې شوی چې ل ډیر شو کلونو ورسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی
چشم ده خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال ده مور جانی پا حق لمیده که چیز ما مور آواده شوی با پا کور که زمان نیا چه ده مور می خواهی شیده و او زما ده دو ترونو خیزه وی مور می ده کور لکار سره دوم را بلده نو زمان نیا حقا کارونو ور تسپارل چه لطوان تخبه یلوار و بیا با چیز ما مور نشوی که وی نیا با می ده ترل خوزو سره ور تایوی خواده شوی دوم را ظلمی زما پا مور کرده چه حتا پا دری کسانوی و حلی لها وقت سخه دیش کلونه تیشی ویدی خوسم جو کومنجلی ودی که از ما ده مور بسترگو که اوخ که دن شی وی ده جلی با ده هغه کور ده کور کارونه وشی کری ده جلی سره بخواهی چه وکری زما ده مور به ذهنی دوم را به تاثیر کری چو سر نوی واده شوی جلی ده پتا شویشوی وای خدای دې نه کوي چې زما غونډې به دې ورځي وګوري
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له خارونو څخه هم زیات وي د پکتیا اوسیدونکو اکبر جان وای کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي ډېر وروسته پاتې وي تعلیم کچه ټیټه وي نو هغو سیمو کې خواخیګانې سیدي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي زیاتی کوي بوج زیات پیروري اکثره کور کار زیات پې کوي پټوی کار پې کوي غو کار پې کوي نو هسې هغه کار ونه کړي بیچاره زور یې پې بار نه سي یا ستړي وي نو بیا په دې باندې ظلم کېږي وهل کېږي د لیور له خوا د خواښې خسر له خوا او بیا یا میړه ته خودل کېږي میړه سره اړیکې خرابېږي نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي نو دا مشکلات وي ځکه ښار کې خو خاري خزي غوسي بیا دومره دا کاروس را بلدی نوی دا کور کار یا دی غواو کار په کلیوالی سمو کې خدا استا اکثره کور کارونه په خزو کې خاطی په خزو کې غواو کار په خزو کې او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم دار څخه په خزو ری به کلیوالی سمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د خزو لخوا په خزو باندې د خشونت درې لوی الټونو ته اشاره کوي، وای ترغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نکړل شي د استونزې پروانی وي.
درې خاص عوامل چې د ما په خپل سترګې لیدلې دي، کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوخه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه لوي زبا خپل په خوخه واده کوم، هغه لک زی خپل په خوخه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي هغه خزه سره جنگ جګړې جوړیږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي جنگ وي ټول ورځ خوشونت د خزو او خزو سره باندې وي، کنه چې لکه ته زما په خوخه ناوي شوې نه، ته زما په خوخه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې کوم، زه نه غواړم تاسو سره ژوند کوم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تاسو سره بایم، هغه لک مجبور دي چې په یو کور کې خپل خزه مستی خپل مور مستی، داغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بیا له ژوند کې چې مور ته بیا خرچه وروړي خورتا لکه مورتا نور قرانه تا خپل خزی ته بیا چې دا ډیره سخت ده یو الک نه ام دغه عوامل دي، ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي، جنکې نشي کولای چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته دمه ورکي، چا غنی مورس بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدل کیږي، نه غټول ورس کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغه ته نور لاره پاتې شوی نه دی، نو بس هغه مجبور ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرمان شي کولی، هغه مور پسې خپل لور وخی یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پسې د کور کارونه به کوي، هغه جنې چې د پلا درس پسې خپه دی هغه تشویش کوي، دغه روحي بالکل صحیح نه ده، بلکل خپل روحیه د لاس ور کړی دا هغه اس نشي کولی چې وکي، یو عوامل خود دغه دي چې ډیره درد وره ده چې دا ټول کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي، خاص عوامل د دې چې اقتصاد دي چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي، په خصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خراب دي چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي، نو د دې پړنه د کورونو کې د خوشونتونه زیات کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کارو کې لکه چې څو دغه خزه غوړي دغه بچي غوړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي، نو هغه خزه چې پسیږي خپل خاوند ته خوشن شي ویلې، ځکه چې افغانستان کې مرسالاری وایي سوې ورته هغه سدي اغه خپل سړی ته سن شي ویلې پسې کې خوخه سره جګړه کې چې ستاسو یو bale کار نه کوي، bale زمونږه چې زه سغړ ما زما غ خوښیت نشي پوره کوله، یا زما د بچی مانه جامې غوړي کلی غوړي یا خوراک مانه غوړي یا خپل خرچه مانه غوړي، زه به د کوم ځای نه کوم چې د خپل بچو ته ورکوم، هم دا خبرې دي چې پسې کې یو انګور خپل خوخه سره جګړه کې یا اندرور پسې کې وړاندار سره جګړه کې چې دا کار نشته دي، نو زما ورسره کول شي چې تاته بس تا خواهشاتونه پوره کی، یا سه بچو اوس نشته دي، بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي کبي کاری وي کبل سه کال سه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خوشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی بس بیا انګور خواخه سره خواخه انګور سره ځینې کورونه کې مالې دي لیدي چې جنې مور سره جنگ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه سه غوړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولې، ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه سغړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفغان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی، ام دغه ډیر ځنې عوامل دي چې دغه به اسکیږي چې یو کور کې خوشنات راوړي، هغه خوشنات چې بیا پسې یو خزه بل خزه سره سړو سره خونه شي کولې، نو بس دا بیا مجبور کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و د غنګور خواخه سره خواخه غنګور سره، بس هم دا عواملونه دي چې دا پسیږي یو خزه بل خزه سره خوشونتو کې د خوشونتونه زیاتیږي کورونه کې.
محمد امین چې خپلې درې لونه و د کړی وای چې لبد مرغه پاک سره کورنۍ و کې نوی ناوي دی به زندانی په چیر ژوند کوي،
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت که وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا مېړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزمه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واغې کې وي، ځکه دوی نه شي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ خشونت و بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سور په عناناتو ته چې کوم رقم باید هغه شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه د تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړم دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري داینده دپاره د اولادو په مقابل کې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه هم ډیری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلی ده. افغان روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکه کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي، مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغي باندې کور کې ظلم شوی دا پاغي باندې ډیر شاقه کارونه کېدل چې ته نوی نوی لکه پخوانی رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تراولي هغه سي توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاقه کارونه وکړه، که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواخي ظلم کوي، درور ظلم کوي، دلیورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېر زیات بدی پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا مونږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شو، هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدی پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه نایلې کېږي. دا نشي کولای له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولای شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولای شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولای. هی هغه کولای شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولای، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولای. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولای شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوې راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو درور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي، د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وخت دی چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وشي، په ما د یو خزی له طرف ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته، یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی ده، هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګو ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. د موږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پاند پروت دی. البته که څوک یې عملي کړي په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یو خواخې پنګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. را به سو مقابل لوري ته که چېرې یو انګور باندې ظلم کیږي هغه له یو بل کوره راواده سوی ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورښجې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي. که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کیږي او دا چوپ پاتې کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاری یو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښې یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواښې ده، موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پرې ظلم کیږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خوښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپل زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خوشو
خشونت کوي یا ول بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زمونږ او ستاسو د مینې لپاره ډیر کم دا او کچیرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ باغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنگ کوو، شخړې کوو، قسطونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي، زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چیرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4